پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام و ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. نن یک شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له 1 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په کابل ښار کې نن د چاودنو غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو د چاودنې غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3 چاودنو غږونه اورېدلي دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیزه لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل. خپل هیواد ته د دې لوبغاړو د ستنېدو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې برید کې د طالبانو د چارواکو په وینا دوه کسان ووژل شول. افغان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښه کولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخته په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرسیال صدراعظم ایرینا ویرشیچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندویي حملو ته دوام ورکړی. او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګري صدر اعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکاره توکم پالنې په خاطر غندلی دی. ویکتور اوربان تېره اونۍ په رومانیا کې د زرګونه کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل موږ نه غواړو مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولرو. د اوربان دې څرګندونو د اشویتس د نړیوالې کمیټې په ګډون د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه وپارول. متحدو ایالتونو د هنګري د صدر اعظم څرګندونه د جرمني د نازیانو ویناو ته ورته وبللې او وی ویل چې هیڅ راز توجه نه لري. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په کابل کې د نننیو چاودنو په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامنی د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدی. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي سره.
هغه ناوې او زوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې له لسګونه نورو کسانو سره نیولي وو له 3 ورځو بند وروسته خوشې شول. په غزنی کې د ځمکې چاک یا درس خلک ورخطا کړی دي، خو د چارو متخصصان یې عادي طبیعي پیښه بولي.
د اوبو د کاریزو ته برابرې شوې عام کته کاریزو د اوبو رڼا شو عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبه روانې ولې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په نورستان کې د کار په بدل کې خلکو ته خواړه ورکوي. خلک د دې کار ستاینه کوي.
دا دبلیو د انکشاف اتحاد او مننه کوم مونږ ته یو ویاله ترمیم منظور شوی دی. هم مونږ ته خوراکي مواد رسي هم زمونږ کار پکې مخکې ځي.
د اوکراین پر دونیتسک سیمه د روسیې له درنو حملو وروسته ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خلکو غوښتي دي چې له سیمې ووزي. نور مطالب هم لرو.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قادر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمنی مای کې نور بس دی د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام هم خبريږي. خو اوس ورځو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندي د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا توغندی په یاده سیمه کې پر یو کور لګېدلی خو تلفات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت وین عبدالنافی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د احمدزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال څه وي او پر سړک نه وه دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وسوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل سویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلی ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لورې د دې خبر تر ردېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې با کما چاودنه او شو ډره به معلومه امنیتی حالت دی خش دو چې کومه وادي ورکړي دی هدا اقل دیغه عملی کړي چې کلمن راشو نو سول برازي او امنیت برازي او دا او هغه نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم مونږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنه کړي امنیتی وضعیت خنو اوس هم ما سي هر خواته چاودنه کړي بخصوص مسجدو کې ډېر چاودنه کړي دی. له لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کوي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کیږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کیږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. هغه ناوې او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشې شول. د امریکا غاګ رادیو د راپور لمخې دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جانج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28 له 241 نورو افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوي وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قنسلګری چې د طالبانو حکومت استازولي کوي وای دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قنسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قنسلګری خبر سو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول وسې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوې او د زوم په شمول ټول خلاص وو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اعجاز جعفر ډیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په ډله کې 13 ښځې، 28 ماشومان او پاتې نارینه دي. دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوي وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری د ارقامو له مخې د 2021 کال له جنوري څخه د سږني کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللې دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې د ځمکې چاک کېدل د دې ولایت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. د دې چاک سور له 1.5 څخه تر 3 متره خو اوږدوالی شاوخوا 800 مترو ته رسیږي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه چې دا ځمکه څنګه چاک شوي او لامل یې څه دی دا راپور را استولی.
دا غزنی ولایت یا کلسوالی په دې یک کلی کې د مځکې چا کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. دا دغه چاک سور له 1.5 څخه تر 3 متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پېښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کیږي. دغه خلک د دغه مځکې د چا کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نورې بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 65 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پښتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ.
دا اوبو د څنګه کاریزو ته برابرې شولې، عام کته کاریزونه له اوبو را نسو، عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبه روانې ولې منډکه یې پسې اخېستې وله. هغه د غندکه خسره ده، غورنۍ نه ده، واره ده، ځکه خوړی نه شول، د غندکه کوله چې کته کېنستله.
بل لور ته بیا ځینې مځکه پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیک وایي د دغه مځکې د چاودنې 3 لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پښتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړي وي.
یو علت همدا ده چې اوبو د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي یا فالټ منځته راځي. علمي سپلای فالټ په نامه ده، او دوهم علت یې دا ده چې دلته شاید به کاریز یا ارحات یې که کله چېرې کاریز یې سلابونه سوی ده هلته اوبو ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او دریم علت یې هم زما په نظر که د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري، د جیولوژي له لحاظ نه موږ کولی شو په دې باره کې مخاوره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم لا له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې په سلګونه زره اوسیدونکو نه غوښتي دي چې له خپلو مینو ووځي. ولادیمیر زلنسکي ویلي څومره زیات کسان چې له دې سیمې ووځي نو د روسیې د پوځ لخوا د وژلو لپاره به زیات کسان پاتې نه وي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو راکټي حملو ته دوام ورکړ. د موضوع جزیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکی وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دغه راز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې سیمې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې د روسیې د حملو له کبله له خپلو مینو وځي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته بلنه ورکړې چې د هغه زندان په اړه پلټنې وکړي چې د اوکراین د جګړې په سلګونه بندیان پکې ساتل کېدل او هلته د وروستي برید په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې پر دې زندان د دې برید پړه دواړو مسکو او کیف پر یو بل اچولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د اوکراین 350 جنګي بندیان وژل شوي او 50 تنه نور یې ټپیان دي. دفاع وزارت د اوکراین د وژل شویو جنګیالیو د 48 کسانو د نومونو فهرست هم خپور کړی دی. روسیې ادعا کړې چې دغه جنګي بندیان د اوکراین په هوایی برید کې چې د امریکا لخوا د مرسته شویو دقیق اهداف ویشتونکو توغندیو څخه کار پکې اخیستل شوی وژل شوي، خو د اوکراین پاوځ دا ادعا رد کړې او روسیه یې تورنه کړې چې د دونیتسک په ختیځ کې مسکو پلو بلتون غوښتونکي پر دې زندان برید کړی تر څو د بندیانو د شکنجې او اعدامونو شواهد له منځه یوړل شي. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه تاسو ته نور راپورونه وړاندې کړو، د نن اقتصادي خبرونه واورئ.
تیرونی افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 15,255 میټریک تنه انتقالات شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو نه شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې له حیرتان نه 1,322 ټنه، د اقینې بندر نه 1,509 ټنه او تورغونډۍ بندر نه 1,913 ټنه واردات چې ټولیزه کچه یې 48,209 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارده شوي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې تیرونه کې ټول ټال افغانستان نه 4,026 ټنه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. د معلوماتو پر بنسټ دغه صادرات ترکمنستان او ازبکستان ته شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د زعفرانو صادرات تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رسنیو برخې مسؤل الیاس نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو له هرات نه شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 2,00,000 ډالر ته رسیږي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دغه ولایت نه شاوخوا 40 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 10,000 ډالر او صادر شوي وو. د ښاغلي نیازی په وینا نور صادرات هم کیږي او ښایي دغه اندازه نور هم زیاته شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د صادراتو د زیاتېدو لامل بزګرانو ته د ښو شرایطو او اسانتیاو برابرول په ګوته کوي. د افغانستان زعفران د منځنۍ آسیا هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو او دغه شان خلیجي هیوادونو ته زیات صادرېږي، ځکه چې په دغه هیوادونو کې غوښتونکي ډېر دي. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني شل پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسی پونډ 100 افغانۍ شپږ پوله، یو سودریال 3 افغانۍ او یو پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کالدار یو زر در شپیت افغانی او زر پاکستانی کالدار در سو شپیت افغانی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په سر کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اوریدای شي چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
میامی هرالد او رسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیز تورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر چاودنه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې چاودنه کې د طالبانو په وینا دوه تنه وژل شوي او دولس تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یوه ټویټ کې دا برید وخندا ویلیکل چې په دې چاودنه کې نولس تنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي چې اوس د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي، د اسلامي دولت خراسان څانګې مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را پدې خوا په افغانستان کې فعال ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په روسه شکل طالبانو کابل ونیو، دوی همدستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونې هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د چاودنې په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمي لوبډلو ترمنځ د لوبې پر مهال د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوبه ډیر مینوال لري. میل آنلاین له خپلې خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خپره کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس اخیستی دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوي دي. په یوه عکس کې د طالبانو وسلوال د شار په منځ کې د یوه صغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یوه بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرېږي شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا له افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغانې د کډوالۍ کیسه راخیستې ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینه و سره د ښځو د حقونو د تساوي لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو یې له یوې این جی او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویلي دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګه نه کتل، نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټه وه، خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلنډ ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی و، ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلنډ ته ورسېده. د دې تر تګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستاني پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلنډ د سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلنډ ته ولاړل. آیرلنډ تر اوسه 1545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 290 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه مو له احمد شیبر نه واورېده. قدر من اوریدونکو، که ځینې برخې درنه پاتې وي یا د نورو ورځو د لویدیزو ورځپاڼو مخکتنه غواړئ وګورئ او د افغانستان په اړه له مهمو راپورونو او جریاناتو او د لویدیز له دریځونو خبر شئ، نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او روزمره د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او پاکولو چارې پیل شوې. په نورستان کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په ویالو کې کارکوونکو کارګرو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. د یادې ویالې ترمیم او صفایي په دریو میاشتو کې بشپړیږي او په نتیجه کې به یې سلګونه جریبه ځمکو ته اوبه ورسول شي. د دې موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې چارواکي وایي د غبیاله له پرون څخه پیل کیږي او تر ډیوي کلی پورې رسیږي چې شاوخوا 15 کیلومتره اوږدواله لري او په تیرو بارانونو کې د سیلابونو او له غرونو د تیګو راخوېدو لامل زنی زیونه یا بجال شوی او یا هم لتیگو او خټو ډک شوی دی چې ورسره په سلګونو جریب ازمکه لوبو به برخې شوی ده. دوی وای د ویلی صفایی او ترمیم کې به د دریو میاشتو لپاره لسلو زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
چې لس خلکو ته به درې میاشتو لپاره خلکې توکي ورکړل شي، لکه وریجې، غوړي، دال او وغیره. خو دغه امکانات چې دي درته مرکز نورستان پروس نه وخت تر دوی اخره پورې تېرېږي، دوه کلي د هغې نه استفاده کوي.
خلک هم په پیل شوي کار خوښ دی، وایي له یوې خوا خپله ویله پاکوي او له بل پلوه ورته خوراکي مواد ورکول کیږي. باز محمد او رحیم الله وایي
منظور شوی دی، ہم منگا خوراکی مواد رہتی ہے، ہم زمین کار پہ مختی سے اور دا والوں مختی دیر ضعیف ہوں اور پخا کیوں وقت نکلے ہوں اور سر الحمد للہ ڈیر فراغم شی ہوں متر والد ہے اور دیوالو نام کی گئی ہر شیو نے منگا دیر مشکلات حل کی گئی.
د نورستان مرکز پارون کې په داسې حال کې د یوې ویلې د ترمیم او صفایي چارو کې له سلو زیاتو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي چې د یاد ولایت په لویدیس کې بیا د سرکونو په ترمیم کې نږدې 1500 بیروزګارو کسانو ته هم د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکوي.
د نورستان په مرکز پارون کې د یوې ویلې د ترمیم او صفائی چارې پیل شوې دي او د خورو نړیوال پروګرام خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم لرو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال ور کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په ورستۍ برخه کې د هم ستاسو غږیز پیغامونه.
بله، ازادي راډیو ته سلامونه ورور جانا. د ننګرهار ولایت په حصاره کې غلجای ولسوالۍ او د شیرزاد په ولسوالۍ کې د غویانو یو قسم ته مرض پیدا شوی ده چې دا ډیر ساري مرض ده او ډیر په چټکۍ سره نور مالونه سرایت کوي، نو د صحت عامې وزارت توجه غواړو دغه موضوع ته.
د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د ترغی د سیمې سره په تماس کې ورور، په روزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی شوی، ولسته هیڅ خدمت نه دی شوی، نه مکاتب شته، نه مدارس شته، او نه روغتونونه شته، او نه پلونه شته. کوم عکس چې ما تاسو ته در استولی دی، په دې عکس کې تاسو وینئ چې پر دغه کلي باندې شاوخوا رود را ګرځېدلی دی او شاته یې غر دی. کله چې مریض پیدا شي دا خلک ډېر ستړي او ستومانه وي، په دا غرو کې بیا مریض غلی او هلته په بل کلي کې یو پل دی پر اپلای پورې باسي، ډېر مریضان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شي. مګر موږ هېڅ پل و شی نه لرو، نه یو ښه مکتب لرو، نه مدرسه لرو، بیخي د تعلیمه پاتې.
ما دا پیغام دی چې دغه طالبانو د حکومت څخه دا پیغام دی چې تاسو بچی رالله تیل ګرانه سو په موږ باندې خوراکي توکي ګرانه سو، لار شی ګرانه سو، موږ دا غواړو چې موږ ته تیل او خوراکي توکي شی ارزانه کې نرخانه په وطن کې معلومه کې.
افغانستان کې اوس حالات د نرخونو په حق درته څه راپور ده او دا ته زه په خپل عجیده سترګو وایم چې دا تیل او نفت او دا زور نرخونه په یو ځای کې یو نرخي بل ځای کې بل نرخي، اسلامي امارت باید په دې کې فعالیتونه وکړي، آیات وټاکي، اوړه په یو ځای کې یو نرخي بل ځای کې بل نرخي، ولسوالۍ کې بل نرخي، ښار کې بل نرخي. دا ولس ته ډېر غټ زیان ده، غټ تاوان ده، یو بیکاري ده، خلک بې خوړو دي. دویم سر نړیوال سازمان وایي چې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې بې خوړو دي، زه خوایم چې 30 میلیونه دي. او بیکاری ده، بیچارگی ده، غریبی ده، خد له لګي سر مخ دی او دا بلا کار یې روزګار یې نرخونه هم داسې یو ډالر اوچتېږي جګېږي پورته کېږي نرخونه سره هم داسې یو په دوه درې چنده اوچتېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
قدر من اوریدونکو په څو شبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام نور بس د خبريږي. په دې خبرونه کې به ملالۍ بشیر ستاسو قربانوي، خو له هغه مخکې د نن خبرونه. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګېدو د 14 آواز و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه هم تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3 14 غږونه اورېدلي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونو څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. یو شمیر پاکستانی رسنیو او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیزه لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل. خپل هیواد ته د دې لوبغاړو د ستنېدو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې برید کې د طالبانو د چارواکو په وینا دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیګانه وخته په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو اوزي. او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګري صدر اعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکاره توکم پالنې په خاطر غندلی دی. ویکتور اوربان تیرونۍ په رومانیا کې د زرګونه کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل موږ نه غواړو مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولرو. د امریکا متحدو ایالتونو دا د جرمني د نازیانو ویناو ته ورته بللې او ویلي دي چې هیڅ راز توجیه نه لري. د هم قدرمنو اوریدونکو په پای کې د نور بس دی پروګرام.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ما نور بس دی خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 16 نیټه یو راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود شوي او په ډیری مواردو کې په بشپړه توګه لمنځه وړل شوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. که څه هم طالبان ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو او ښځو ته د کار زمینه برابرولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واک ته رسیدو راهیسې یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم ښځې په بیلابیلو برخو کې له دندو بې برخې شوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو شمیر شدینه کارکونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دي نارینه خپلوان دی وزارت ته ورماری فکری. وروسته دی وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دی ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بستې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یوناما په راپور کې دا یادونه چې د افغان ښځو ژوند محدود سوی کافي دی که باید نور موارد هم یاد سوي وای چې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او د پوهنتون استاد پښتنه بنائي ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپل تبصرې شریک کړی یا پښتني را سره ماتره کړی تاسو کولی سئ چې زموږ د واتساپ ټلیفون ته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. زه به په دې خپرونه کې له میلمنو سره ماتره کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم زم د خپل میلمنو پر لور زموږ سره غالي خوګیانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي خوګیانی صاحب. مننه
تاسو سلام تاسو سره موریدونکو
لکه تاسو چې واورې دل د مرلګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د ښځو حقونه محدود سوي دي که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د ښځو حقونه محدود سوي دي؟ د ښوونځیو د تړل کېدل او د ښځو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د ښځو یادونه پکې سوي ده دا کافي دي؟
مننه ډېره زیاته. لکه څنګه چې دا یو واضحي حقیقت دی د یو رسو میاشته چې طالبان حاکم شوي دي او د جمهوریت نظام سقوطو کې موږ ګورو چې پس هغې نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی. په څو عرصو کې اول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي سرتموم دو بند کړل، بیا وروسته یې د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه. د شپږم نه د مثلا دولسم پورې تقریبا دغه د یو رسو میاشته چې جنکۍ مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټول نه اتمن شل کاله به نور وروسته ځي. او د هغې تر څنګ د کار زمینه او د کار زمینه خو یو خوسته بالکل محدوده. په دې کړه چې ټول ښځې جواب کړي په کورو یې کړي ډېر محدودې معلمینې مکتب ته تللي، نو غیر هغې نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شو بالکل. او د ټول نه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خوسته وي تاسو خپلوان راولېږي. یوه ښځه چې په عوایدو کې کار کوي ته به هغه مسلکي ده، هغې به اقتصاد پوسته یا بلته تجربه لري، هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي، کېدای شي هغه یو معلم اوسي، هغه هلته به کار کېدای شي یو بېسواده په کور کې وي ورسره یې څوک هغه هلته کار کولی شي که نهشي کولی شي تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولېږي، خپل ورور راولېږي، یو مارم راولېږي چې هلته کار وکړي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 85% مثلا دا محدوده شوه او ښځې په کورو شوي. دغې تر څنګ مثلا تاسو ولیدل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه بیتون د محرم نه سفر نشي کولی، چېرته نشي تللی. ښځې ډېر زیات مشکلات لري، اکثرا مریضې دي، د دې کور سرپرستانې دي، یا مېړونه شهیدان شوي دي، یا مړ شوي دي، یا په کور کې څوک نه لري. دوی دپاره د باندې ګشت ګزارې دي، خارج ته تګ راتګ، یا خلن تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د خوس امکانات نشته. تر ایران هم پور شو ته هغوی ته ځم یو سلسله مشکلاتو لري چې دوی نشي کول بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقم مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په سرغالۍ کې لري، په محاکمو کې لري. دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو محرم څوک دی څوک راغلی دی بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده که دو په تاوان ده. مګر دوی هلته محرم غواړو، کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري، کېدای شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوال اوسي، کېدای شي د میراث مسله اوسي، کېدای شي د لیور سره د مسله یوه لانجه ولري، دی بل محرم ونه لري. نو دی هلته محرم ته راغواړي او دې نشي کولی چې ډاډه زړه سره وایي ته لاړ شي، دا چې ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپله قضیه مخته یوسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري. او موږ تاسو ولیدل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چې پورته کړې هغه سره هغه سره برخورد شو، مثلا توهین شوې، بندیان شوې، اختار شوې. یعنی د بیان ازادي نه سوال د مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخم ځي په ډېر رقم محدود چې باندې ښځې پکې کار کوي، اکثره مثلا راډیو باندې خود شوې دی، تلویزیون په همدا رقم. نو مشکلات ډېر زیاتې خصوصا د ښځو لپاره، او پاتې شو دا چې ملل متحد د راپور ورکوي چې مثلا یا مثلا د ادارې د راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي. دا بسنده په دې نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي، لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. دوی باید ورسره کښېني، ورسره خبرې وکړي، او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شي. په دوی باید تضمین ورکړی وای چې د ښځو سره څه رقم برخورد کړي. متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایانو فقط غوښتي چې دین خپل کړي، چې نو د افغانستان د ښځو په کیسه کې نه شوي چې مثلا د افغانستان د ښځو به کوم حالت ته دي. هغه شل کاله وړاندې چې دوی کوم ژوند درلود هغې نه بهتره شو، یعنی ښه نه شو. د شل کاله د خلکو قربانۍ، د خلکو مبارزې، د هر څه دا لوبو یوړو مثلا
مننه ډیره
راځي مثلا په حکومت شریکیږم، یا مثلا موږ او توقع نه شو به ټول حکومت دوه سره وي، موږ کې دې شریک شي. او مثلا د جمهوریت طرف مذاکرات کوي، خو بیا هم چې د افغانستان هو څه باید کوم نقصان تاوان نه رسیږي، کوم لاسته راوړنې چې دوی لري دا باید هیڅ کړي.
ډیره مننه خوګیاڼۍ صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم اورېدونکو، زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه استاده عائشه احمدزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. احمدزی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ، او په دې برخه کې موږ هم خپل نظریات وړاندې کوو.
ډیر مننه. تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی، په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی. یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د ښځو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونې هم یاد کړی دی. ستاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي ستاسو په نظر چې هغه مهم دي د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار ترڅنګ؟
د ښځو د حقوقو په اړه باید ووایم چې ښځو ته اسلام حق ډیر ورکړی ده. ښځو ته د اسلام کې اته د قرآن کریم کې یوه مکمله سوره د ښځو په نامه راغلې ده. په قرآن کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې زده کړه لري او هغه څوک چې زده کړه نه لري، آیا دا سره برابر دي؟ دی ویل جواب کې ویل چې نه، هرگز نه. نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي ښځینه دی نه. هلته مؤمنان ښودلې دي، ښځینه او نارینه ټول. اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پوهېږم چې دا څه رقم خلکي واکمن دي. آیا که د اسلام اړخه هم ګوري، دوی په حساب ملامت دي، ځکه چې اسلام کې دا رقم شی نشته چې د ښځو په کار، د ښځو په تعلیم، په دوی پابندي ولګول شي. او که د بشر د حقوقو له اړخه هم ګورو، په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوي چې په ښځو د پابندي، د کار او د حقوقو د درس ولګول شي. زه ما ته خپله معما او تعجب ده چې دغه څه رقم خلکي دي، دا څوک دي؟ حاصلاً د دو شاته څوک دي؟ او بل خوانه ملل متحد دا خبرې کوي چې د ښځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال شوي دي. طبعاً د ښځو حقوق په افغانستان کې پایمال شوي دي. تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوئ سئ؟ څه همکاري کوئ سئ؟ دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې په ویلو وسي چې د ښځو حقوقونه پایمال شوي دي په افغانستان کې. تاسو عملي اقدام څه شی ده؟ چې دا څه اقدام کوي سي؟ باید حداقل دا راپورونه چې دی خپروي، راپورونه پرې د حداقل یو لاره د حل ورته باید ولټول شي. لاره د حل طالبانو ته منطقا دلایل وویل شي چې نظر په کوم دلایل که رسم و عنانات و رواج هم یې دا رقم نه ده. رسم و رواج و عنانات هم دا شکل سره نه لري چې د ښځو تعلیم دی بندیز ولګول شي او د ښځو په کار و زمینه د برابره نه شي. دا نو د حکومت کاروبار ده، د
حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطح کار ده، یو د یو کور و کلی کار ده. نو طالبان دلته دغه خلکو ته هم داسې فکر کوي، د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلی یو موضوع یو مسله ده. د مثال لوی مثال دا ولې دار ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی داسې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپلو ایواز باندې دی خپل نارینه را معرفي کړي. یو مېرمن دا د حقوقو نه فارغه ده، یو له اقتصاد فارغه ده، هغه په مخ خپله برخه کې تخصص لري، په خپله رشته کې تجربه د کاري لري. د هغې کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي، ممکن انجینر وي، ممکن بیکاره وي، هغه دغه برخه کې معلومات ونه لري. دلته نو دا څنګه کوئ چې هغه لاړ شي هغه په غږه کې وګمري چې ته راسه هلته کار وکړه؟ ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا میړه یې خاوند یو بل چېرته وظیفه ولري، هغه د خپله وظیفه پرېږدي، راشي د خپلې مېرمنې وظیفه د مخته بوزي. یا داسې خلکې دي چې نه ورور لري، نه پلار لري، نه خاوند لري. آیا هغه نو ښایي هغه څه وکړي؟ هغه د بیرون نه یا کوڅې نه یو نفر راکش کړي راسي هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کېدي؟ زه حیرانه پاتې یم. بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته، دغې خبرو ته، لیدو ته حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطحه خبرې دي، د یو مملکت په سطحه خبرې دي، او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به یې کوله، یو ساتیري به یې کوله، د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک کې، یو په ځان پاچا کې، یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې، آیا که دا د دغه رقم ساتیریو خبرې دي؟ نو زه دلته حیرانه مونږ ته هم معما ده، هم تعجب ده، هم خندا ده، هم ریشخند ده. په یویشتمه پېړۍ کې چې د یویشتمه پېړۍ ده، په د عصر و زمان کې، د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت شو په ټوله نړۍ کې، په ټوله د مځکې په کوره کې که نظر په دا رقم عرف و عاداتو عنعناتو دا رقم قویداتو تغییراتو ته سړی ګوري کې، دا یو معجزه ده، یو معجزه مملکت ده. په دا رقم شیانو کې شاید اسدالله بل جایزه هم وګټي، په دا رقم پاسماندګۍ یا قفادګۍ کې. نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم، دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملي اقدام وکئ. عملي اقدام هم سیزي طالبانو مشرانو سره کینئ، منطق دلایل ورسره ووایه، د نظر په کومو دلایل، په کومو منطقو باندې. حتی د علماو شورا، د اسلام د علماو شورا راټوله کړي غونډه کې عالمان ورته کښېنوئ چې په کوم منطق، کوم دلیل باندې هغه ده چې ښځه د درس نه وایي، ښځه د تعلیم نه کوي، ښځه د کار نه کوي.
ډیره مننه احمدزی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. خو ګرنی صاحب، تاسو واورېدل چې احمدزی صاحب هم هغه ټکي ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوي دي، ښځینه کارکونکو ته، چې خپل نارینه دي پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې معرفي کړي. تاسو واورېدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویلي دي چې د عوایدو عمومي ریاست، د دغه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل ښځینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده. ستاسو په نظر په دغو دوو الفاظو کې چې دوی ویلي دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا، دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي؟ ستاسو په نظر آیا ښځې رښتیا هم د کار فشار نسي کمولی، او آیا ښځې رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نیسي چې که دوی په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي؟
د دوی خبرې خپله ضد نقیز دي. هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي نو خو همدا خبره کړې ده. هلته ښځې مسلکي دي، دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي، ښځې نه شي جګولی، شاقه کارونه دي. دا خو نه خو پوهېږو موږ، تاسو ټوله وایي سم خو هم پوهېږو چې اوایي سم سړی تر مسلکي نه وي، هر څوک کار نه شي کولی. چې ښځه سم مسلکي ده، هغه دې راغوښتې وي او هم به د کار فشار کم شوی وي او هم به کار سرعت پیدا کړی. هغې په یوه شي داسې سړی تاسو ته راولي د هغو د فامیل نه، د هغو د خپلوانه، چې هغه مثلا مسلکي نه وي، هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي، یا به کار سرعت واخلي، یا به کارونه زر وشي. مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده او ډېر بې منطقه دلیل دی. نو په دې خاطر باندې چې دوی بله بهانه نه ده، دا بهرۍ کړې ده. او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کې خو د ویلو تاسو مرض تاسو معاشونه کور ده کوو. ما لپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کار کارونه کې خیرات ورته کور ورکوو، داسې معنی لري.
ورته ماش حقوق ورکوه اب زه طالبان چاغلی هم زه معلمه هم په مکتب کې اداري معاون هم نشه اداره کې لسی پرنګار هر کې موږ ته یو کال ویریم کال ماش حقوق راکه به اوس هغه ماش خاته کې نو کېدای شي دا خویندې مثلا چې کوم یو ته کوس ماشونه په کور ورکوي کوم راغت ورکړ دي پسې نه هم په خاته کې دا خبره ډېره بې منطقه ده ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته پوهېږي هر څوک پوهېږي خپل تخصص پوهېږي هر څوک پوهېږي خپله تجربه پوهېږي چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بې منطقه خبره هم ده او باید ښځې راغوښتې وي چې دلته یې کار کړی وی چون دوی مسلکي وي دوی په عوایدو کې کار کړی دوی په وزارت والی کې اتمان په کلونو کلونو تجربه لرله نسبت ته چې دلته دعوت ورکړي چې تاسو لاړ شئ د خپل کور نور کسان یا نارینه هم سره معرفي کوي او دا دنیاوال ته وکړي شاید هغوی لپاره هم ډېره جالب او خوندوره په دې وي چې یو اداره کې په یو مؤسسه کې په یو نهاد کې چې یو سړی مثلا تجربه لري د تجربې په اساس مقررېږي د تحصیل په اساس مقررېږي د رشتې په اساس مقررېږي دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي هېڅ آشنایي ونه لري هغه راغواړو د هغې په استادو کې شمان کار فشار کم شي
مننه خوګرنی صاحب احمد زی صاحب تاسو څخه بدغه پښتنه وکم په دې ورستوي کې پر شو زبان چې ځینی محدودیتونه لګیدل دي د کار څخه دوی شړل سوي دي دوی تویل سوي دي چې په ترانسپورت کې اواز باید ناست نیوم د مخ په سیټ کې ناست نیوي او ډیرای شو زموږ تویل چې دوی مجبور سوي دي چې یو درباس موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خو به د یو سیټ لپاره کرایه ورکول اوس د بس ته موټر ته مجبور وي کنه ولاړی به وي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چي دي په ځینو مواردو کې شذو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پراته و ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي کله چې دوی ورسي هلته ورتول کیږي چې تاسو باید خپل ځان سره یو ناري نه خپلوان ولري چې تاسو خبره واوریدل سي ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړی ته چې لمخ کې لا د شذو سره کېدای شي چې ورسره ظلم او زیاتۍ کاوه څومره برلاسي ورکوي چې نور هم شذې وځپي او له دوی سره تاو تریخوالی وکړي
مننه بیا هم ګرانې خورې که چېرته وګورو د هر خبره د دوی یو خندوره خبره ده هر خبره ای د سه دی خندا ور خبره ده هر خبره ای د سه په اساس د منطقي او دلیل او د سه دی ویشرانه خبره نه ده دا صرف د ماشومانه خبرې دي ته یو مرمن او دا حقیقت لري رښتیا هم په دلته گشت او گذار کې په خاصو په مرمنو قیدات وی دي په موټروانانو قیدات لګیدل دي چې تاسو به محرمه مرمن باید جګه نه کوي زو ګام ګام تکرارم د سیمرمنې دي د منګا په افغانستان کې د منګ په هیواد کې چې هغه محرم مثال نه لري مېرمنه دا زوی نه لري یوازې لورانه لري خاوند نه لري مثال یو مې و جلکې دا هغه ورور نه لري واده نه د کړای څه خاوند ولري نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاس یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره د ژوند لپاره کار وکړي زار وکړي یو په حلال یو ډوډۍ هم ځان ته پیدا کړي نو دا خو په دې مان دا خو ډیره سخت ده ډیره په حساب مشکله ده چې تر بدون د محرمت حرکت و نه شي کولای چې له کوره ونه وځي در حال چې په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته دا شوایان دا خبرې نشته په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمنم دي نارینام دي په نارینا په مخ یو سجده کوي په دې په نارینا مخه کې نارینا یې شاته خزینه دي سجده ورته کوي شاته بیا دغه نارینا د دغه سجده کوي په طواف کې خزه مر یو جای ولار دي زاري کې وزر زاري کې الله ته په جنا باندې دي دا نه وایي چې څوک دي دا نر ده تاسو زده دا احساس څوک نه کوي دا در حال دا علت اصلي چې شه د اسلام دا حق ور کړای دا بي بي عائشه رضی الله عنها په یو ځای تجارت سفر ته ګټه ګرځیدله یوې خو په تل کله به شام ته تل کله به مکه ته تل حغه وکړه په حساب ول محرم نه محرم خبره نه و نو دا خبره د محرم نه محرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نگاه نه ده بلکې د دوی واضح کچې ته زم د څه مسخرمه خبره وکما دا خېټولوژي خبره ده خېټولوژي دوی خپل خېټ نه دا خبره دی راوستلې دي او دا خبره دي کوي ترای مجبور کیږي چې د دې د اندو په شکل سره مسخرامه خبره وکړي نو د دوی ها
هیڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده. دوی صرف اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي. په څه رقم وکوی سي د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي؟ نو دوی قطعا د اسلام عاشقان نه دي، دوی د اسلام لیوالتیا نه لري، دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي او غواړي چې اسلام په او هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مانده هغه وروخي، نظام وروخي.
احمد زی صاحب زه تاسو ته بیرته راځم، او خوګانی صاحب تاسو څخه به په دې اړه باندې خبره پوښتنه وکړم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمای قشر ته ووایي چې تاسو پر کور کښېنئ، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاده توګه تګ راتګ وکړای سي، او بیره ونه لري چې ښځې باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کوره ونه وزمنو، د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندې سم.
د انسان په ټولو حقونو کې اولنی حق دغه د امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي. نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده. کوم نقطو کې د افغانستان مثلا د اوس جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي، ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي، اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سړکونو سر باندې بمونه الوزېږي، د سړکونو سر باندې انفجار کېږي، د مکاتب مخته کېږي، او د دې تر څنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده، او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي، او سرحد دوشي دوی عمومیه فیلان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نابلس د امنیت د امنیت انګلیس سلامعلیکم رئیس په خوست کې مثلا خوست کې شهادت رسېدلی و، دغه سو قضایو مخه باید ونیسي. که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی، ځکه وروسته د اخ نه بیا دا کار کول بیا دا مناسب کار نه دی، او که چېرې دوی نه کوي باید امیر نه پیدا کړي او ولس یې باید وښيي. نو د دې ما خپل چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو شي ګرځي کې چې مثلا ښځه د کار ته نه ځي او ښځه د تعلیم نه پاتې شي، دوی مخکې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړي چې واقعا دوی خلک رسمي ته وپېژني او خپله داخلي مشورت باید ترلاسه کړي. او اوس موږ تاسو ولیدل چې په هغه جرګه کې یعنی ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو ښځې چې هغه مثلا یعنی طالباني فکر ولري دوی به هغه دعوت کړي، او خان د ښځو نمایندګي بس چوکي خیر هر څوک په هر مفکورې محتاج ښځې وي، زموږ هم جنس وي، موږ ته بیا هم هغه د قناعت وړ و چې څوک هلته ناستې په جرګه کې د ښځو نمایندګي کړې وي، یا اقلن د ښځو په دغه مسایلو باندې چې ټول دنیا نن پوهېږي او خبرې پرې کوي چې مثلا دوی تعلیم و د کار حق دی او مثلا نور حقو دی دلته متضرر دي، یعنې منځ تللي دي. دوی باندې څوک بحث وکړي، دوی یو اطمینان وکړي ولس ته، مګر موږ د چې هېڅ دې راځي دان تیر شو او نه چا پرې بحث وکړي او نه چا غوښتنه وکړه او نه چا د ښځو نمایندګي وکړه. یعنې دوی هلته هم دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړي دي، اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري، فقط دو ما خبر ده چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده، او په کور کې بدو ته کارونه کوي او بس مکی وي وي دو ته وی نو د هغه نه په ټولنه کې دوی بېخي محرودیار ته نه محروم کړي دي، او دوی د بطلان خط پرې راکش کړی دی، او دوی ته دا خبرې نورو بې معنی هم دي. فکر کوم چې ډېرې زیاتې د افغانستان ښځو په دننه هم چغې وکړې دي، باندې مثلا چغې وکړې، نړیوال ټولنه هم دې خبر ته مثلا ډېر زیات ارزښت ورکړي وایي ویلي، مګر عملي اقدامات ونه کړو. موږ ګیله من پدې وي نړیوال ټولنه ډېر باید عملي اقدامات کړي وي، دوی باندې فشار نه راوستي وي، دا ول باید دوی تضمین نه غوښتي وي چې افغانستان ښځې دغه حالت نه کړي. نو زه فکر کوم دوی د ډېر اساسي کارونه پرته دي، مخکې دین چې دوی خپل دي شاید توجه وکړي چې مثلا د ښځې مسله ده، یوازې د ښځې مسله نه، دوی نور کارونه هم پاتې دي. افغانستان اقتصاد ته موږ تاسو ګورو چې نور چا خبر د سم سره ضربېږي، همدا اوس 50 سلنه خلک په افغانستان کې د یو لږ سره مخامخ دي. موږ ګورو هر ماښام چې د باندې د کور نه وځو د سرکو په سر قطار قطار ښځې ناستې، قطار قطار ماشومان ناستې، زړیدي یعنی ګدایي کوي. نو دغه حالت ته باید دوی پای ته کوي خبرې، دوی باید د افغانستان خلکو سره د کار زمینه برابر کړې وي. همدا اوس مثلا نغالسان قراردادونه دولرو موږ نه پوهېږو چې دا په کومه ریالټي دوی ورکوي، دوی څنګه ورکوي، کله مثلا په $200 ورکوي، کله په $300 ورکوي. رسمي قرارداد خو یو ریالټي ورته ټاکل کیږي، زه نه پوهېږم څنګه دا هر ورځ تغییر کوي.
دغه باید دغه شانجو باید شفاف افغانستان خو باید حساب ورکړي او دغه تنګ خو باید دلته نه په افغانستان کوم دغه مالونه چې دی کوم دا څه باید دوی د کار زمينه برابر کړي هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي څوک چې دوی سره کار کوي دوی ته باید زیربنای پروژې پیدا کړي نه دایم په دې نه کېږي چې تاسو بس ټول توجه خزه ته او دا صحیح کار نه او ګومان کوم چې شاید دغه نظامونه ډېر زیات دوام ومومي کې ځکه هغه ظلم چې نه هات رسیږي دغه نظام او
ډیره مننه خوګیانی صاحب اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورید از موږ غله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې لمر سره د ولستي جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاد سایما خوګیانی او د پوهنتون استاد عائشه احمدزی ګډون وکړ بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم